رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډي ځواب
ننګرهار کې وسلوالو د وی کورنۍ وغړي وجلې دي د امریکا ولس مشر به د شمالي کوریا د ولس مشر سره ویني او نیپال کې تیار راغورځېدل دا د 50 نه زیات کسان پکې وجل شوی
په افغانستان کې د پولیو ضد نوې کمپاین پیل شوې ده
بزینو سالو کومه تاسو فن تر اوسه پر بیا هم د 15000 نه پورته شاوخوا کوم شومان پاتې کیږي
د پکتیکا خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې د کابل د لارې امنیت خوندي کی
په دې خاطر باندې چې د موږ د غزنی لار ډیر نه امن ده وخت نه وخت د شپې کې پیخیږي چې هغه د موږ هغه سړی فکر اوزنی چې موږ دغه ته یلی
او د سوریه حکومتي قواو په ختیځ غوتا کې نوي عملیات شروع کړی دي د یو نورو مطالبو نمخ کې متي ولابد د نړۍ خبرونه وایي
ننګرهار کې وسلوالو د وی کورنۍ و غړي وجلې دي پیخه 13 اته بجې د بټیکوټ ولسوالۍ په نبی خیل سیمه کې شوې ده د ننګرهار د والی وایان اتل خوګیانی ویل چې طالب وسلوالو په یو سراچا موټر کې سپرو ملکی خلک باندې د ذکر دی او یوې کورنۍ وغړي وجلې چې دوه پکې مېرمنې درې ماشومان او دوه سړي دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې په سراچا موټر کې نه د ملکان له فاتحې څخه کور ته روانو یو اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې یو طالب وسلوال چې تلاشي کول هغه هم وژل شوی دی د بټیکوټ ولسوالۍ په ګڼو سیمو کې وسلوال طالبان حضور لري او اکثره هغه سړکونه د تلاشي کوي چې خلک تیریږي خو د طالبانو یو ویان په بریت کې خپل لاس لرت کړی دی او د بریت پړای په خپل مخالف ډلې اسلامي دولت یا داعش اچولې داعش تر اوسه په دې باره کې خبرګون نه دی خودلې د فراه ولایتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د دغه ولایت د انار درې ولسوالۍ د نیول لپاره له سهار راهیسې عملیات پیل کړي دي دوی وایي چې طالبان د ولسوالۍ د اداري ودانۍ په شمول ځینې کلي تر خپل ولکې لاندې راغوستي د فراه د والی ویان ناصر مهری امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو ولسوالۍ ته نیول لپاره د هرات غور هلمند او بادغیس ولایتونو څخه خپل وسلوال راټول کړي دي بلخوا د کندهار او اروزګان د ولایتونو یو لویه لار په سیمه کې د افغان او نړیوال هوایي قوو په بریدونو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په دې سره د وسلوالو طالبانو هغه هڅه هم په شا تمبول شوي چې غوښتل یې د اروزګان کندهار لویې لارې سر څخه مسافر وتښتي د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی په دې اړه امریکا غږ ته ویلي دي چې
برای د شپې په ناوخته باندې او نشته رامنځته سوله چې هوایی مرسته ساحې ته ورورسېده 15 وسلوال ترهګر د دې د سیمه ییزو قومندانانو په شمول له مابینه وړل شوي دي او 14 وسلوال ترهګر بیا مرګونې ټپیان دي
په خپل طالبانو د دې اړه کې تر اوسه نه دی ویلي د افغانستان د جمهور ریاست او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ د دغه ولایت څخه د ښاغلي نور د ګوښه کولو وروسته د راپورته شوي جنجالونو حل په سر د 13 ورځو خبرو اترو وروسته اجرائیه رئیس عبدالله هم د دغه خبرو په اړه هلمندي ښودلې او ویلي چې دا ستونزه به هواره شي اجرائیه رئیس عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډه ته خبرې کولې د ارګ او خغري نور ترمنځ د ستونزو په هواري خوخي سرګند کړي ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د پولیو د منځه وړلو په موخې 3 ورځنی کمپاین پیل کړی چې څه کم 10 میلیونه ماشومان پکې واکسین شي د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي په ټول هیواد کې به د پولیو د واکسین په جریان کې 9.9 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمر کوچنیان واکسین شي په کابل کې د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال د عامې روغتیا د وزارت د روغتیایي خدماتو معین فدا محمد پیکان وویل چې
په هغه سیمو کې چې د دغې ناروغۍ په لمانځه وړلو کې د خلکو همکاري له موږ سره زیاته وه موږ وتوانېدو چې د ماشومانو د ګوزن وایروس له منځه ویسو او دې پایلې ته رسېدلی وو چې 98% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوي دي
ساحات افغانستان از گردش ویروس.
د یادولو وړ ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو درې مثبتې واقعې ثبت شوي چې دوی په کندهار او یو هم ننګرهار ولایت کې و. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په نیپال کې چارواکي وایي چې د یو مسافرونکي الوتکې د لیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. پیښه د دوشنبې په ورځ د مارچ په 12مه د نیپال مرکز کټمنډو د تریبوان په هوایي ډګر کې وشوه. ریټرز د هوایي ډګر د یو چارواکي راجکمار چتری لخوا ویلي دي چې د الوتکې څخه لږ تر لږه 50 مړي ایستلي. الوتکه د بنګلادیش له ډاکې څخه الوتې وه او د امریکا بنګله شرکت الوتکه وه. د امریکا حکومت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون د مخامخ لیدنې لپاره چمتووالی نیسي. په پام کې ده چې دواړه مشران به د مې په میاشت کې وګوري. دا به په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د امریکا یو واکمن د شمالي کوریا د یو رهبر سره ملاقات کوي. د خبر تفصیل نور په دې رپورت کې اخلو.
د شمالي کوریا په مشر د میاشتو ملنډو وهلو وروسته
دا توغندي ډوله سړی د ځان وژنې په لور روان دی.
اوس جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه د سختو اندېښنو وروسته د ډیپلوماټیکو هڅو ډیر خوند اخلي.
ډیرو خلکو داسې ګومان کاوه چې موږ به سره وجنګیږو. ټولې خبرې بل ډول شوې او اوس هغوی وایي چې غواړو وګورو. موږ به سره وګورو. له دې وروسته به د توغندیو ازموینې نه کیږي او هغوی به د اټومي وسلو څخه خلاص واخلي. د دې لیدنې د وخت او ځای په اړه به تصمیم نیول کیږي. په اوس وخت کې د ویلو لپاره څه نه لرو.
د سپینې ماڼۍ په وینا د ټرمپ او کیم د لیدنې پلان لا په ابتدایي پړاو کې دی.
په دې مهمې لیدنې موافقه شوې ده. نور څه شرایط پکې نه دي مطرح شوي. خدا باید ووایو چې هغوی باید د توغندیو یا اټومي وسلو هیڅ ډول ازموینه ونه کړي.
د امریکا د دواړو ګوندونو سیاستوالو د پینګ یونګ د دې نیت په اړه سخت شک ښودلی دی، خو اکثریت وایي چې د اتمي جنجال د حل لپاره د یوې ډیپلوماټیکې هڅې راډولم دومره په اسانۍ نشي کېدی.
او اوس د نړۍ یو مهم خبرونه. د سوریې حکومتي قواوو په ختیځ غوټې کې له یاغیانو څخه نور سیمې هم نیولې دي. وته پخوا د سوریې د آزاد لښکر فوج سنګر ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې حکومتي فوجیانو لزمه کې هوا په دې باندې بریدونه پیل کړي دي او کوشش کوي چې د یاغیانو د ولکې څخه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن افریقایي هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې چارت ته رسیدلی دی او دی به نن په دغه هیواد کې د ولسمشر ادریس دیبي او نور حکومتي چارواکو سره ویني. تر چارت وروسته ښاغلی تیلرسن به د ولسمشر محمد باری سره دن په خاطر نایجیریا ته هم لاړ شي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې حکومت به له ایالتونو سره د ښوونځیو ځینو خونکو ته د وسلو د استعمال د روزنې په کار کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ دارنګې د وسلو د کنټرول په باب په یوه نوې طرزي عمل کې د وسلو د پیرودلو او مالکیت لپاره سخت شرایط ایښي دي. پخا ولسمشر ټرمپ د دې طرحې سره ملاتړ هم کړی و. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زمبابوي کې د آیرلند او د هانګ کانګ د لوبې نه پس د کرکټ د غوراوي سیالیو دویم پړاو یا د شپږو ټیمونو پړاو ته رسیدلی دی. نیپال نن هانګ کانګ ته ماتې ورکړه او افغانستان ته لاره خلاصه شوه چې د نړۍ په شپږو مهمو ټیمونو کې ځای پیدا کړي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د افغانستان حکومت د یو شمیر مطبوعاتي ادارو په چارو کې مداخله کوي. د نید ادارې مسولینو همداشان اندېښنه ښودلې ده چې د حکومت نتاقان د معلوماتو د ورکولو په برخه کې د مطبوعاتي ادارو سره دوګونی چلند کوي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ملاتړ کوي. خبریال ممتاز بهیر رپورت را لېږلی دی.
له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت پر رسنیو باندې نفوذ لري او په چارو کې مداخله کوي. د خغلی خلوتګر پر وینا 15 کاله مخکې د رسنیو د خپلواکۍ وضعیت خو خو زیات شمیر رسنۍ د حکومت لپاره کار کوي او خپل نشرات د حکومتي چارواکو په خوخه سانسور کوي. که څه هم خغلی خلوتګر په دې برخه کې د کومې رسنۍ او یا حکومتي چارواکي نوم وانخیست، خو ویل
چا شاید در رسانه های کلان این شیوه نفوذ بیشتر باشد. در رسانه
خی په لویو رسنیو کې د نفوذ دغه بڼه زیاته وي. په لویو رسنیو کې د دولت لوړ پوړي مدیران د رسنیو له مالکانو سره اړیکه نیسي او خپلې غوښتنې ور باندې تحمیلوي او د رسنیو په حق کې خکارا او سرګند سانسور روا غني
او مبرهن را روا میدارن در حق رسانه ها.
خاغلی خلوتګر دغه راز ویل چې د حکومت وایندویان د معلوماتو ورکولو پر مهال له رسنیو سره دوه ګونه چلند کوي. د هغه پر وینا ځینې رسنۍ په ډیره اسانه معلومات ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. دغه ادارې له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون رعایت کړي او پر رسنیو باندې له نفوذ کولو څخه ډډه وکړي. یو شمیر افغان خبریالان هم له رسنیو سره د حکومت د وایندویانو دوه ګونه چلند تاییدوي. خبریال عمر سحر امریکا غږ آشنا ته وویل
د ولایت وایندویان د وزارتونو وایندویان ځینې رسنۍ حتی سانسور کړي دي. که وایي چې زه پلانې رسنۍ خبریال یم، په دغه اړه ماته معلومات راکوي، در باندې ټلیفون بندوي، تاسو سره خبرې نه کوي، یا وایي چې هغه د ولادا داسې منل شوې رسنۍ نه ده، یا ولادا داسې نوم نه لري، یا دا دومره لیدونکي او اورېدونکي نه لري، په دې خاطر باندې به ورسره خبرې نه کوي. یو څو منل شوې رسنۍ دي، هغوی ته که په شپه وغواړي که ورځ وغواړي هغوی سره خبرې کوي، او هغه څه چې دوی په واک کې دي ورسره غوښتل کېږي هغه ورکول کېږي.
خو افغان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ملاتړ ترې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال وویل چې معلوماتو ته د اسانه لاسرسي په موخه افغان حکومت معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې راوستل شوي تعدیلات تایید کړي دي. هغه وویل
حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، د بیان ازادۍ څخه حمایت کوي ترڅو هیوادوال او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون تازه تعدیل شوی دی ترڅو معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ باندې ګټه کمیټه کار کوي ترڅو رسنۍ خوندي کړي او د تاوتریخوالي پر دوسیو کار وکړي.
ښاغلی مینهپال له رسنیزو بنسټونو څخه وغوښتل چې د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپین پیل شوی دی. لږ وروسته به په دې باره کې مرکه ولرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په هیواد کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره درې ورځنی کمپین پیل شوی دی چې څه کم 10 میلیونه ماشومان پکې واکسین شي. ذبیح الله غازی رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په ټول هیواد کې به د پولیو واکسین د روان درې ورځنی کمپین په مهال 9.9 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمره کوچنیان واکسین شي. دوی په ورته وخت کې د هیواد په 90% سیمو کې د دغه خطرناک وایروس د کنټرول خبر ورکوي، خو وایي لا هم ډیر کار او د ولس همکارۍ ته اړتیا ده چې افغانستان د پولیو له وایروس نه پاک اعلان شي. کابل کې دغه کمپین د پرانیستې پر مهال د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو معین پیدا محمد پیکان وویل د دې کمپین درې ورځنۍ موده کې به په ټول هیواد کې څه کم 10 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. هغه وایي د ولس په دوامدارې همکارۍ په ټول هیواد کې 90% سیمې د پولیو له وایرس نه خوندي شوي، خو لا هم 2% سیمو کې د دغه وایرس خطرات موجود دي. په هغه سیمو کې چې د دغې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې د خلکو همکاري له موږ سره زیاته وه، موږ وتوانېدو چې د ماشومانو د ګوزن وایروس له منځه ویسو او دې پایلې ته رسېدلی یو چې 90% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوي دي.
ساحات افغانستان از گردش وایروس پولیو
په داسې حال کې چې د هیواد 90% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوي، خو د هیواد په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو کمپین په وړاندې خطرات ډیر شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وایي دغه ولایت په چیراګام، بټیکوټ، اچین، نازیانو او هسکې مینې ولسوالو کې به 15,000 کوچنیان دا ځل د پولیو له واکسین نه بې برخې پاتې.
د ننګرهار په ولایت کې په ځینو ساحو کې متاسفانه تر اوسه پورې بیا هم د 15,000 نه پورته شاوخوا کې ماشومان هغه د دیبالا، په چیراګام، اچین، نازیان او د کوټ په لرو پرتو ساحو کې د موږ د کارکوونکو ته د کار زمینې د نه مسایلو له وجې نه
پاتې کیږي. نو زه خواهش کوم دا غوړم نصاب ساحاتو کې دي سرسو د خپل ماشومان د واکسین په خاطر موږ سره همکار اوسې او د دوی د ماشومان ته موږ دوه قطرې واکسین ورسو چې پاینده کې دوی او د دوی کورنۍ او ټولنې ته د وګړو
هغه دان د خنمخی چې الله هم په جلال آباد ښار کې د پولیو وایرس موجود دی او له دینی عالمانو کورنیو او قومي مشرانو په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د یادولو وړ ده چې روان میلادي کال د ټول هیواد په کچه د پولیو درې مثبتې واقعې ثبت شوي چې دوی په قندهار او یوې هم د ننګرهار په ولایت کې ده. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د پولیو یا د واکسینو د پولیو ضد واکسینو پروګرام شروع شوی دی. زمونږ همکارې نوشابه آشنا په دې برخه کې د یو تن مسؤول ډاکټر محمد راسخ سره مرکه کړې ده. هغه لومړی د کمپین د سرنګوالي په حق له داسې ویل دي.
د پولیو کمپاین سرتاسری کمپاین دی چې په ټول هیواد کې پلی کیږي د نن نه پایل، خو یعنی په مجموع کې همدغه 15 ورځې برته نیسي. د کمپاین هدف دا دی چې 9.9 میلیونه د 15 کالو لاندې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي او دا کمپاین تقریبا د 8-10,000 روغتیایي کارکوونکو، واکسیناتورانو او رضاکارانو په مټ باندې پلی کیږي.
بله، د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د ټول افغانستان لپاره پیل شوی دی. نو د سیمې مشته ده چې تاسو د واکسین په تطبیق کې ورته اندېښنه ولرئ؟
بالکل، په دې کمپاین کې خو دغه شمیره او دغه د زمنګه د کمپاین ټارګټ او هغه د ماشومان دي چې زمنګه د هدف وړ دي. البته په دې کې دوه دوله سیمې لرو چې هغه په دغه کمپاین کې نه شاملېږي. یو هغه سړي سیمې دي چې په پنجمو کې یو څلوېښت ولسوالۍ برته نیسي، مثلا بانیان، دایکندي، بادغیس، د بدخشان ځینې ولسوالۍ دا په دغه دوران کې نه دي شامل. او یو تعداد هغه نورې سیمې دي چې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله هغه داسې کوچنۍ سیمې دي چې په دې کمپاین کې نه شاملېږي، لکه مثلا په مجموع کې 15 ولسوالۍ دي د امنیتي ننګونو له وجې نه چې هلته کمپاین نه تطبیقېږي. مثلا په قندار کې خاکریز ولسوالۍ ده او همداسې ځینې نورې ولسوالۍ دي چې هغه اوس فلم زما په ذهن کې نشته، خو په مجموع کې 15 ولسوالۍ دي چې هلته کمپاین نه پلي کېږي.
ناامنه سیمو سره څه کوئ؟ همداسې پرېدی او کومه لاره چاره ورته سنجول شوې ده؟
کوم راپور چې پرون مونږ ته راغی، مونږ ته ترلاسه شو تقریبا د 1,00,000 شاوخوا ماشومان هم د امنیتي د ستونزو د وجې نه هغوی ته واکسین نه رسیږي. خو بیا بدیل د سیمنګه په پلان کې نیولې ده چې هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې دي هلته کمپاین پلی کیږي، یا د مخالفینو د مخالفت د وجې نه هلته هغوی کمپاین ته اجازه نه ورکوي. بیا د سرې میاشتې، افغاني سرې میاشتې په همکارۍ هغوی سره مونږ یو تړون لرو چې دوی په نامه سیمو کې کمپاین تطبیقوي، او همداراز هلته کوم روغتیايي مرکزونه چې دي هلته مونږ واکسین ورکوو هغوی له طریقه نه، او همداراز په نامه سیمو کې چې کوم تګ راتګ کیږي د نامه سیمو نه چې ماشومان نورو سیمو هلته مونږ ټیمونه لرو هغوی واکسین ورتطبیقوو.
بله، واکسیناتورانو سره په سیمه کې څوک او څنګه مرسته کولی شي چې د عامه روغتیا وزارت خپل ټاکلي هدف ته ورسي؟
یو شی چې موږ تل په دې ټینګار کړی دی، د واکسین هدف او مخه فقط دا دی چې ماشومان د دغه دایمي فلج څخه وژغورل شي، یعنی د دې ناروغۍ له وجې نه دوی معیوب تلپاتې معیوبیت ورته پېښ نه شي. په دې کې نور هیڅ نشته، او د کورنیو د قومي مشرانو او د ټولنې مخورو د دونه موږ تل دا غوښتنه کړې ده چې موږ سره د همکاري وکړي، ځکه د دولت له خوا نه او د دولت د نړیوالو همکارانو خوا نه موږ ټینګه ژمنه او همکاري لرو. دوی ټول په دې هوډمند دي چې دا ناروغۍ ورکه شي، او په هغو سیمو کې چې موږ د کورنیو او د ټولنې مرسته د ځانه سره لرل، هغو ساحو کې موږ د ویروس سرایت مخنیوی کړی دی. یعنی اوس فعلاً موږ 90% خاوره د افغانستان د پولیو د ویروس د سرایت څخه پاکه کړې ده، یعنی هلته ویروس نشته. فقط دغه 2% سیمې پاتې دي چې په دې کې هم موږ ډېر زیات هغوی همکارۍ ته ضرورت لرو، دینی علماو ته، ملا امامانو ته، د قومي مشرانو ته د مخصوصا کورنۍ ته چې دا هدف پته کې دا دی چې د دې همکاري کوي منګه افغانستان د دې ناروغي څخه پاکو خلاصو ځکه دا د سی او ناروغي دی چې لمن دولت کیږي او کله چې لمن دولت سره نور نه دا تهدید او دا خطر د ماشومانو څخه خلاصيږي
ډیر مننه ډاکټر صاحب کوم ودان
دا
واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا د ولایت اوسیدونکو مظاهره کړې ده. دوی د حکومت نه غواړي چې کابل ته د غزیدلو لوی لارو امنیت خوندي کړي. دوی ویلي دي کچېری حکومت د دوی غږ ونوري نو اعتراضونه به دوام ولري. ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
د پکتیکا په مرکز کرانه کې لاریون کوونکو له حکومت نه غوښتل چې د پکتیکا د لویو لارو امنیت دی خوندي کړي. دوی پر حکومتي منصوبینو نیوکه لري چې ګنې د مسافرو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. دغو معترضینو د غزنی پکتیکا لاره هم د څو ساعتونو لپاره د اعتراض په ډول تړلې وه او دغه راز په کرانه کې اعتراضیا خیمې هم درولې څو حکومت د لارو د امنیت د خوندیتوب په اړه تضمین ورکړي.
ورځ په ورځ نامنیت زیاتیږي، د سر خلک لما بینې وړي، مثلا دولتي خلک دغه لار نشتلی نو مشکلات ډیر دي. تر اوسه پورې چې اوس بیخي اوج ته رسېدلې ده او د خلکو حوصله
په دې خاطر باندې چې د موږ د غزنی لار ډیره نامنه ده، وخت نا وخت داسې پیښېږي چې هغه د موږ هغه سړی پکې راوزنې موږ هغه ته هیلی لکه د خیرکوټ مشران درواخي، د سروبي دغسې خلک درواخي، د نورو ولسوالیو درواخي، د موږ د خپلو چارواکو او د غزنی له چارواکو دغه تغازه داسې په ګډ ته په هم سره د دغې لارې مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي د غزنی او پکتیا ولایتونو له لارې کابل او یا د افغانستان نورو سیمو ته تګ راتګ لري. دا لارې د پکتیا او غزنی ولایتونو له هغو سیمو څخه تیریږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د پکتیکا د مدني ټولنې غړي خورشید امان کټاوازی او یعقوب خان منظور پر حکومت نیوکه کوي چې د یادې لارې د امنیت ساتلو په برخه کې بې پروايي کړې. دوی د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
دغه لاره د کلونو راهیسې دلته نام نه ده او په لاره کې خلک وژل کیږي په ورځني شکل. په پکتیکا او د غزنی په لاره کې مونږ ورځنه یو ځوان، یو سپینګیره، یو مشر، یو ملا، یو قاری د لاسه ورکو. دا غږ مو په زورونه پورته کړی، دا غږ مو په زورونه اوچت کړی دی، خو چارواکو نه دی اورېدلی.
چې تر څو پورې مرکزي دولت د دوی غږ وانوروي او د دوی غږ او دغه لارې امنیت نه کړي، موږ دغه لاریونونه به دوام لري او موږ به انشاءالله خپل لاریونونه او خپل غږ تر مرکزه پورې رسوو. موږ د پکتیکا، غزنی او د پکتیا او پکتیا ولایت په چارواکو باندې غږ کوو چې تاسو سره همغږي سئ، تاسو ګډې جلسې ونیسئ تر څو پورې د دغو مظلومو خلکو ژوند خوندي کړئ. د موږ ژوند خوندي نه ده.
د پکتیکا اوسیدونکي داسې مهال د لویو لارو د امنیت پر خوندي کولو ټینګار لري چې په دې وروستیو کې د غزنی ولایت له لارې کابل ته د تلونکو پکتیکاوالو پر وړاندې یو ځل بیا امنیتي ګواښونه پیښ شوي دي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولی محمد الیاس وحدت آشنا راډیو ته وویل چې د یادې لارې د امنیت د خوندیتوب په اړه یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. هغه وایي هیله من دی چې دا ستونزه په اساسي ډول هواره شي.
جلالت ما ولسمشر راته وویل چې لومړی ګام به دا وي چې د ظلمت د لارې د پخولو کار به راتلونکي اونۍ پیل شي. نو کله چې د ظلمت لاره پخه شي هلته به امنیتي پوستې ولویږي، هلته به مین ګذري کمه شي، هلته به رفت آمد اسان شي. خو تر څنګ مونږ په دې اونۍ کې د پکتیا او پکتیکا او غزنی ولایتونو ولیان، د قول اردو قمندان، د زون قمندان او امنی قمندانان یو ځای د همدې لپاره یوه جلسه لرو او په دې کې به مونږ نهایي تصمیم نیسو.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره دولتي مامورین او حکومتي سرتیري کابل او یا نورو ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانه ګټه اخلي، پرته له هغه پر یادو لارو د تګ زړه نشي کولای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د سوریه حکومتي قواو په ختیز غوتا کې د یاغیانو نه نور سیمنی ولیدي. غوتا په خو د سوریه د آزاد لخر پاو سنگر ګړل کېده، خو اوس داسې ښکاری چې حکومتي پوځیانو د ځمکه او هوا نه وربندې حمله کړې دي چې دا سیمه د یاغیانو للاسه وباسي. په دې حقله رپورټر ساسه پام را اړو.
د سوریه حکومتي قواو پروند یک شنبه په ورځ یو بل مهم خار د یاغیانو لولکینه وېست. ټانکونه او عسكر د سخت بمباری په ترڅ کې مودي راته ورننه وتل.
مخکې له دینه چې موږ د وسلوالو ډلو پر سنگرونو برید وکړو، لومړی پرې ډزې کوو، تر هغې وروسته زموږ توپچی قواو دوغوی پر سنگرونو برید وکړ او 2 کیلومتره پر مخ ولاړو.
په تیرو درې اونیو کې د ختیځ غوتې په روانه جګړه کې تر یو لسو ملکیانو نه زیات کسان وژل شوي دي. داسې راپورټونه هم راغلي دي چې د اسد رژیم د زهرجنو ګازو بریدونه لسره پیل کړي دي. ښایي چې روسیې پرې غوږونه کاڼه کړي وي او په پټه خوله ورسره توافق لري. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جنرال ماتس د اسد رژیم او روسیې ته د زهرجنو ګازو د استعمال په اړه خبرداری ورکړ.
روسیا د هغه کاری تشکیل زامنه و چې اسد به له ټولو کیمیاوي وسلو نه ځان خلاص کړي. کیدای شي یا روسیا بې کفایت وي او یا د اسد له رژیم سره په کلاس لري. د کلورین گاز د کارولو په اړه ډېر رپورټونه راغلي دي.
د دفاع وزیر ښاغلی ماتس دا ونه ویل چې که د اسد رژیم له خوانه د کلورین گازو د کارولو رپورټونه ثابت شي، نو متحد ایالات به د سوریې خلاف څه ډول اقدامات وکړي. خو هغه وویل ولسمشر ټرمپ چې په دې اړه کومه فیصله وکړي همغه به مناسبه وي.
نور لویدیځ هیوادونه هم له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. هغوی دا حالات په ځیر ساري او له موږ سره موافق دي.
جنرال ماتیس وویل د دې ثبوت لا نشته چې کلورین ګاز کارول شوی دي. له بل پلوه د سوریې د افرین له سیمې نه ملکیان په تیښته د امن ځای په لور روان دي. په دغه سیمه کې ترکیه د هغو کوردي وسلوالو ملیشو خلاف بمباري کوي چې د سوریې په شمال ختیځه برخه کې پراته دي. یو ناپیژان د سوری سړي د خپل تیښتې په اړه وویل:
انسان له بمباري لاندې ژوند نشي کولی، په کار د خوندي ځای ته وتښتي. موږ دهقانان یو.
ترکیې د جنوري د میاشتې راهیسې د وای پی جي ملیشو خلاف نظامي عملیات پیل کړي دي، ځکه ترکیه دغه وسلواله ډله هم د پی کی کی یو څانګه بولی چې له درې لسیزو راهیسې د ترکیې خلاف جګړه کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، راپور دی چې په افغانستان کې طلاق زیات شوی دی. د هغو ښځو تعداد زیات شوی دی چې غواړي طلاق واخلي. د کابل د ولایت فامیلی محکمه ویلی دی چې دوی ته په یو کال کې 200 نه تر 800 ښځو عریضې کړي دي چې غواړي طلاق واخلي. لیمه نیازی د کابل نه راپورټ راکړی.
دا ښځه د شګوفې په مستار نوم راسره خبرې کوي. دا وای 14 کال عمر لري چې یو نیم کال مخکې واده شوه او لا یې د پخونه کریزینو پاک شوي چې موتاد خاوند یې له هغې سره تاوتریخوالی پیل کړ. شګوفه وای د خاوند وهل او ټکول یې نور نشو زغملی او مجبوره شوه چې د طلاق غوښتنه وکړي.
وروسته له 2 ورځو چې زه مې د پلار کور ته تللی وم، دوی له چړو سره راغلل او زموږ په کور یې تیری وکړ. پلار مې همالته په چړو ووهه او زه یې په سرک کې د خلکو په مخ کې په چړو ووهلم. خوشحاله نه و راسره او ښه رویه یې نه کوله.
شګوفه وایي بیل شوی خاوند یې د دوی کورنۍ هر وخت څاري او دوی اړ دي چې هر 3 میاشتې وروسته خپل کرایي کور بدل کړي.
تهدیدوي مې. زموږ له خپلوانو پوښتنه کوي چې شګوفه نومې واده کړی که نه، اخطار ورکوي.
په افغانستان کې هغه ښځې چې له خپل خاوند څخه د محکمې او یا خپلوانو په زور د طلاق غوښتنه کوي، له بیلوالي وروسته له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي چې ځینې یې د امن کورونو ته پناه وړي، خو هر یوې ته دا موقع نه برابرېږي. د کابل ولایت فامیلي محکمه وایي دوی ته هر کال 300 ښځو له خوا د طلاق غوښتنې دوسیې راځي.
تعداد قضایا زیات است، یعنی دو محکمه
د قضیو تعداد ډیر دی. په دوه محکمو د استیناف محکمه کار کوي، چې لومړی او څلورم حوزه ده او موږ دا پیښې بررسی کوو.
د کابل ولایت د فامیلی استیناف محکمې مشروي د افغانستان د قوانینو له مخې ښځه له طلاق اخیستو وروسته د غوښتلو په صورت کې کولای شي بل واده وکړي او خپل ماشومان که هلک وي تر 1 کلنۍ او که نجلۍ وي تر 9 کلنۍ له ځان سره وساتي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خپرونه همدلته پای ته ورسیده. خوشحاله یو چې تاسو د خپرونې په باره کې خپل نظریات څرګندوئ. د که خپرونې ټولې ستاسو د نظریاتو په حساب ستاسو د خوښې سره د تقاضا سره برابرېدای شي، نو لطفا خپل نظر همیشه څرګند کړئ. مننه چې خپرونې اورئ.